سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناټو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په افغانستان کې د سولې لپاره غږ اوچت کړ.
منظور پښتین په افغان طالبانو او نورو با اختیار خواو غږ کړی چې د افغان ولس د رایې احترام وکړي.
د امنیتي ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل،
زمونږ کور د خلڅولو لپاره څلور میاشتې کېږي.
افسانوي سندرغاړي ایوب استاد نن د ژوند پور پریکړ.
د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گزار ملنګ جان دی، ایوب هم د هماغې ډلې سندرغاړی و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ناټو ژمنه وکړه چې افغان ځواکونه به تمویل کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان کې هدفي وژنې او ورانۍ غندي، او په لسګونو زره کسانو نن په جنوبي وزیرستان کې د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د سولې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د ناټو عمومي منشي د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې ناټو به افغان ځواکونه تمویل کړي او د هغوی د روزنې ماموریت ته به ادامه ورکړي. یانس ستولتنبرګ نن له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرو جزئیات په یو راپور کې درسره شریکوو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وویل چې په افغانستان کې د هدفي وژنو ادامه غندي. شغلی ویلسن نن په ټویټر کې لیکلی دی: موږ په ټول افغانستان کې د هدفي وژنو د ورانیو او د افغانستان د لاسته راوړنو پر ضد ګواښونه او اعلامیې غندو. ویلسن زیاتوي چې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو سخت حمایت کوي. په روسیو کې د کندهار په سپین بولدک او د غزنی په مالستان کې د طالبانو له لوري د لسګونو ملکیانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د اسماعیلیانو د عمومي مشر د عمومي شورا مشر سید داود نادری نن د بغلان په دوشي کې لوی چاودنې او وسلوال بریده روخ پاتې شو، خو ورسره څلور تنه وژل شول. د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د سید داود ناصری پر موټر د کیلګي په سیمه کې ماین وچاودید. بیا ډزې پرې وشوې چې د دې برید له امله له ښاغلي نادری سره څلور تنه مله ووژل شول او شپږ تنه ټپیان شول. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یوه خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وځي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونه افغانان هر ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د مې په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناټو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي. دا شخ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د شاوخوا نوي کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب له نږدې یوې لسیزې راهیسې ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل:
ایوب استاد متاسفانه چې د اوږد رنځ وروسته د لاسه مو ورکړه. د افغانستان د حماسې یو ډیر قوي غږ و چې له لاسه مو ورکړه.
استاد ایوب له دوو کلو راهیسې د لیدو، ژخېدو او د ګرځېدو راګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ده په دیارلس کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسګونو شاګردانو ته یې په خپل ژوند کې موسیقي ورزده کړه. پولیسکونو زره کسانو نن په جنوبی وزیرستان کې د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د سولې غوښتنه وکړه. دا غونډه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري په مکین کې جوړه شوې وه، له افغانستان سره خپل یووالی څرګند کړ. غونډې ته د پښتنو یو مشر او پخواني سناتور افراسیاب خټک وویل چې دا د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ غونډه ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو راپور د پاکستان کورنۍ رسنۍ نه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له سفیر اعظم مصطفی الکاظمی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل.
I think things are going well. Our role
زه فکر کوم چې کارونه ښه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅه کوو او له دای سره که راوړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر اخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا د شمال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسله والې ډلې ګواښ پاتې دی. د جاپان د تنس لوبغاړي نی اومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال به ګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله یې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپله کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین د بل لوبه کوي. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په درشتمه پیل شوې او د اگست تر اتمې به روانې وي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 38 چې یویش. جلال آباد اسمان زایزه وریس، د تودوخې لوړه درجه 23 چې دیرش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 سلویخ چې شپږویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږدېرش چې اتویش. او مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 2 سلویخ چې دیرش.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري، قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او لومړی تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. د هم د خبرونې لومړی راپور، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې ناتو به افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي او د هغو د روزنې ماموریت به جاری ساتي. د امریکا او ناتو لژمنې سره سم به تر 2023 میلادي کال پورې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د کال څلور میلیارد ډالر مرستې کیږي. خو پر دې سربیره د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي، ده د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنې ډاډ ورکړ. یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي، خوښ یم چې نن مې له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښه ډک دی چې د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکي حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په وروستیو اونیو کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. له افغانستانه د امریکا په مشۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د جولای په 18 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پریکنده نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لورو ژمنه وکړه چې نورو خبرو ته به ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنو په لټ کې تېره اونۍ د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو د ځان دفاع وکړي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاسه تللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پرمخ بیایي. د دې وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. د موضوع جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به خاطر لاسه وطن و سیمو در برتنی برو در استراتژیکو سیمو او در ولایتون مرکزونو در امنیت در خوندیتوب لپاره عملیات رواندی در هر ورز پتیر دو پرمختگونه کو در طالبانو تر کنترول لاند سیمی رکمیگی با دیر احتیاط سر از من عملیات اجرکیگی چه لیوی خود دخمن تا زیان وارد بی اول بالی خواهد در ملکیان و شبان خوندی شی
و از طرف دیگر جان و مال مردم حفظ شوه.
په افغانستان که در ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوب له 30% زیاته سوي. په دغه راپور کې ویل سوي چې د دې مرجوب له ډیری مسولیت چې 40% کیږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسول وسلوال او داعش په ترتیب ته د تلفاتو مسؤل ګڼل سوي. خو طالبانو دغه راپور یو اړخیز بللی او هغه یې رد کړی. د یونما په راپور کې همداراز ویل سوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 180 طالبان وژلي دي، 112 ټپیان کړي او 2 نور یې نیولي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري تیره ورځ ویلي و چې له سقوط سوي ولسوالیو یې تر دې مهاله له 10 زیاتې بیرته نیولي. طالبانو ادعا کړې ده چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولي، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روانه اونۍ ویلي و چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې کور په نوم بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړ او د تیرو 20 کلونو په لاسته راوړنو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې کور غړي ننګینی یاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ناسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ او همداشان د دوو لسیزو لاسته راوړنو د
خوندیتوب
د افغانستان د سولې کور په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي سینه معامله. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ل ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په یو وینا کې پر افغان طالبانو او د جګړې پر نورو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د افغان ولس رایو ته درناوی وکړي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې جوړه شوې وه. د منظور پښتین او نورو سیاسي مشرانو د ویناو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومند دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د دوی د منظور پښتین په تیره او د نورو سیاسي مشرانو هغه د خبرو اصلي تمرکز او ټینګار پر کومو ټکو و؟
مننه تکل صاحب. د منظور پښتین او دغه راز د پښتون غورځنګ د بل مخکښ محسن داوړو د قومي اسمبلی غړی هم دی. هغوی او دغه راز د پیپلز پارټۍ د مخکښ فاروق الله بابر تمرکز پر دې خبرو وو چې د پاکستان علما، سیاستوالان که په پاکستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي نو باید چې دوی په افغانستان کې هم د جمهوري حکومت ملاتړ وکړي. او دغه راز بیا په خاص توګه منظور پښتین د پاکستان له عالمانو غوښتنه وکړه چې که تاسو په چین کې د کمیونست پارټۍ د حکومت ستاینه کوئ نو په کار ده چې په افغانستان کې د اشرف غنی د جمهوري حکومت هم ملاتړ وکړي. دغه راز بیا محسن داوړ هم دا خبره وکړه چې که طالبان په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي، مونږ یې ترهګر بولو او مونږه د افغانستان د جمهوریت حکومت ملاتړ کوو.
ما مننه مومن صاحب په ځانګړي ډول پښتین او د مشرانو چې تاسو یې نومونه یاد کړل داوړ او بابر او نورو د افغانستان د جګړې لښکېلو خوونه هغه دقیق غوښتنه د دوی څو
د دوی غوښتنه دا و چې باید د افغان ولس د رایو احترام وشي د ټولو په شریک هم دا خبره په مسلسل ډول چې په خپل ویناو کې دوی کوله چې هلته کې یو جمهوري حکومت راغلی د انتخاباتو د لارې نو باید چې دغه ومنل شي او دغه ټولې خواوې دې ته احترام ولري دا د ولس په رایو باندې دغه خلک راغلي دي اشرف غني او دغوی چې کومه نور کسان دي دا ټول دا یو جمهوري حکومت ته باید چې دې ته احترام وشي او په خاص توګه بیا فروت الله بابر کوم چې د پیپلز پارټي مخکښ دی هغه دا ویل چې په دغه سیمه کې د پښتنو جګړې ته د ور داخلولو لپاره یو بل گیم یا لوبه روانه ده او باید چې پښتانه له دې ځان وساتي او بیا منظور پښتین هم د سر په تړاو باندې ویل چې په دغه سیمه کې بیا د ښه او بد طالبانو خبره را پورته شوې ده او داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست بیا د ښه او بدو طالبانو دغه پالیسي خپله کړې ده او موږ ته پر دې باندې غټې اندېښنې دي.
یعنی دا تر ډیره پورې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټی ټی پی ته اشاره و چې کېدای شي چې د پاکستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کی او یا له افغان طالبانو سره د دوی د ګډون یو یووالي کومه بیره شته.
دلته کې اصل کې محسن هم دا خبره وکړه او منظور هم دا خبره وکړه چې پاکستان ریاست افغان طالبانو ته خه طالبان وي او د پاکستان طالبان ته چې په پاکستان کې بریدونه کوي هغه ته بد طالبان وي هغه ته بیر طالبان وي. نو دوی وایي د پاکستان دغه پالیسي څه وخت کې پاکستان دا ویلو چې دا د کرنسی دا د دوه لکه دا یو دی پاکستان ویل او پاکستان په وار وار دا خبرګه چې موږ د دوی خلاف به توپیر عملیات ترسره کوو. نو منظور هم دا خبر وکړه چې خارې داسې چې پاکستان دغه پالیسی نه بیا په شاشه شوی دی او دوی وایي چې دا دوانه یو خو پاکستان دا وایي چې پاکستانی طالبان بد دي ځکه چې دا په پاکستان کې بریدونه کوي نو په کار ده چې دوی دا خبره د افغان طالبان لپاره هم وکړي. په خاص توګه محسن په دې باندې ډېر زور راوړو چې پاکستان یا ست په کار ده چې دوی دا خبره وکړي. دوی هم دغه خبره وکړه چې دا دوانه زیاده ترګر دي. محسن دا خبره وکړه که پاکستانی طالبان دي او که افغان طالبان دي او دا دوانه د تشدد لارې قبضه کول غواړي او مونږه د افغان حکومت ملاتړ کوو او د جمهوریت ملاتړ کوو او موږ په کلکه سره دغه دوه ځای طالبان غره دو.
مننه که لن راته ووایي مومن صاحب چې دا غونډه د مکین غونډه د نورو غونډو په شان شانداره وه که وړه غونډه وه لویه د کچې له نظره دا لویه غونډه وه که کمه او بل د پاکستان د حکومت لخوا د پوځ لخوا خو په دې برخه کې کوم مزاحمت دوی ته وشو که ونه شو؟
لومبی خبره ده چې دغه ډول غونډه د جنوبی وزستان په مکین کې په لومبی وار را جوړه شوې وه چې په هغه کې 15,000 نه زیاتو کسانو برخه واخیسته او پر دې موقع باندې انټرنیټ هغه هم بند کړی شوی و. ټلیفون هم نه میلاوي. د زمنګه په مسلسل د سحر رئیس کوشش کوو چې خپل خبریال سره خبرې وکړو خو چې کله هغه دغه ساحه نه راووته نو بیا موږ ته ویل چې دغه سي وزه تاسو سره خبرې کولی شم. نو څنګه چې تاسو ویلي چې آیا د دې غونډې د ګډوډولو لپاره څه پلان شوی و؟ نو هغه هم دغه ده چې په انټرنیټ باندې بندیز لګېدلی و په ټلیفون باندې بندیز لګېدلی. نو چې څومره د پی ټی ایم غړو سره زما رابطه کېده نو هغه چې موږ ته هیڅ پته نشته چې دلته کې څه روان دي آیا غونډه وشوه که ونه شوه. غونډه نن سهار 10 بجې شوې ده او موږ ته دا شاوخوا نیمه ګنټه مخکې معلومات وشو چې زمونږ خبریال کله دغه ساحې نه راووتو چې داسې پروګرام شوی دی.
خو وشوه غونډه.
غونډه وشوه.
ډېره زیاته مننه اسرار عالم مومن د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشرانو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. د پی ټی ایم مشرانو او نورو پاکستاني سیاستوالو نن په مکین کې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په یوه لویه غونډه کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ خو په عین حال کې د جمهوریت له جریان څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ راغله ازادۍ راډیو اوري. د پښتو نامي سندرغاړی ایوب استاد نن د ژوند پور پریکړه ایوب ستار له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت او نن یې د ژوند سترګې سره ورغلې. ایوب ستار چې شاوخوا نه لسیزې عمر یې وکړ، له دوو کلونو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي. خپله یې په 13 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او له سندرو ویلو سره د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی شو. له لیکوال او شاعر فاروق فردا سره مې چې په تېرو کلونو کې له ایوب استاد سره نږدې پاتې شوی، په ټلیفوني مرکه کې غوښتنه وکړه چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي.
زه د لومړي ځل دپاره په 1915 کال او 1916 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم، په دې معنی چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې پخوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې سو سو وارې استاد لیدلی و چې دی به ارمونه غاړې ته کړل او ساعتونه، یعنی نه یو ساعت، نه دوه ساعت، نه درې ساعت، بلکې 4-5 ساعته به په یو دم دی به سندرې ویلې، د درسا غږ به مو اورېدل او په هغو به مو د خپلې موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب، ایوب استاد چې له ځوانۍ نه ولوېد، په تیرو 20 کلونو کې دی ډېر ښه نه و وضعیت یې، او د هم د اقتصادي نظره ښه نه و او هم صحي نظر نه، بیا هم تاسو د ده سره په تماس کې وئ؟
بلې، تکل صاحب، استاد دوه ځلې ناروغه شو. یو مدت چې نه پوهېږم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توطیې له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه د په یو مالی خولیایی ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا 10-15 کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل، تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د تلویزیون د مسؤلینو لخوا د افغانستان تلویزیون ته راوبلل شو. نوې سندرې یې ډېرې کمې وې، ډېر زیات هماغه پخوانی سندرې یې لپسنګ کړې. ولې په هر حالت کې د ده بیا راتګ موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ دپاره یو ستر ویاړ و، ځکه چې دی نه پوهېږم چې په مطبوعاتو کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل دپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1920 کلونو کې، د چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې د 20 کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوانو له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه، د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گزار ملنګ جان دی، او دغه کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سرور به هم وي، ایوب هم د همغې ډلې یو ځوان سندرغاړی و چې رشد یې وکړ او ډیر ښه وزلی. خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې ښکلي غږ نه مه بیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې چې
فردا صاحب کلاند راته وایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوری او یو لوی نوم، ستر نوم، په داسې یوازیتوب او ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې 20 کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرعیاتو کې حساب شول. فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لرې پاتې شي. دا د فرهنګ په چا فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زمونږ غټې غټې سټې او هستۍ په دغسې حالاتو کې پاتې کیږي او په دغسې حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
د فرهنګي او سیاسي چارو شنونکی لیکوال او شاعر فاروق فردا و چې د ایوب استاد د مړینې او د هڅو او هاند په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د کونړ ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه له دې سیمې وتلي او سیمه طالبانو په ولکه کې اخیستې ده. د دې سیمې اوسیدونکي دعوه کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پلوه کسانو کورونه هم سوځولي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د برګمټال قومي مشر او د نورستان پخوانی امنیت قومندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځواکونه له برګمټال ولسوالۍ وتلي او ځایي وسلوالو طالبانو ته پریښی دي. هغه دا وکړي چې ځایي طالبانو د یو شمیر حکومت پلو کسانو کورونه هم سوځولي دي. د نورستان د ولایتي شورا غړی عمر فاروق هم مني چې په برګمټال کې پراته افغان ځواکونه له سیمې راوتلي او مرکز پارون ته مخه کړې ده. حکومتي مسؤلینو تر اوسه برګمټال څخه د افغان ځواکونو د راوتلو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم د برګمټال د کورونو د سوځولو د ادعا په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی. د نورستان برګمټال ولسوالۍ څخه په داسې حال کې افغان ځواکونه راوځي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کونړ ناړې او له هغه وړاندې د جمعې په ورځ د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته پریوتې دي. برګمټال سره د نورستان درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې راځي. برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لرې پرته او هغه ولسوالۍ ده چې په شاوخوا 300 کالو کې هلته پرتو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو ته د سرخی الوتکو په وسیله اکمالات کېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وروستی راپور تاسو ته وړاندې کوو چې له دې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. سکل هم د دوبی د اولمپیک په لوبو کې ځینې خبرسازه پیښې شوې دي. له یوې خوا که د کورونا وبله کبله ځینې لوبغاړي قرنطین شول، له بلې خوا د اسرایلو پر وړاندې د ځینو لوبغاړو انصراف هغه څه دي چې د ګڼو رسنیو پام یې ځان ته اړولی دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د توکیو په اولمپیک کې هم ځینو لوبغاړو له اسرایلي ورزشکارانو سره له لوبو ډډه کړې ده. له ډېر پخوا راهیسې د منځني ختیځ او افریقا ځینې هیوادونه د اسرایل فلسطین د شخړې په خاطر ښه ګڼي چې له لوبو لرې شي خو له اسرایلي لوبغاړو سره مخ نه شي. تازه یوازې له یوه اسرایلي جودوکار توهار بودبول سره دوو لوبغاړو له لوبې ډډه کړې ده. توهار بودبول د توکیو د اولمپیک په 73 کیلو وزن کې د سودان له جودوکار محمد عبدال رسول سره مخ و. محمد عبدال رسول د دوشنبې په ورځ لوبې ته حاضر نه شو. تر دې مخکې هم د بودبول په وړاندې د افریقا د یو بل هیواد الجزایر ایر جودوکار فتحی نورین له لوبې ډډه وکړه. د جودو نړیوال فدراسیون تر دې دمه د عبدال رسول د لوبې نه کولو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې، خو فتحی نورین چې په ډاګه یې له اسرایلي لوبغاړي سره له لوبې انصراف اعلان کړی و د جودو نړیوال فدراسیون لخوا فعالیتونه یې وځنډول شول. فتحی نورین ویلي موږ ډېر زحمت ایستلی چې اولمپیک ته رارسېدلی یو، خو فلسطینی دلیل تر دې ټولو مسئلو لوی دی. اسرایلي لوبغاړي بیا د دغو مشخصو قضیو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې، خو یوازې ټینګار کړی چې د میډال ګټلو په هدف راغلی او په نورو خبرو پسې نه ګرځي. په دې ترتیب اسرایلی لوبغاړي ته د مخکې تګ لار هواره شوه. یوه لوبه د مولدووا د لوبغاړي ویکتور ستیرپو په وړاندې وګټله، خو په کوارټر فاینل کې د جنوبي کوریا د لوبغاړي ان چانګریم په وړاندې ماته وخوړه. د برونزو د میډال په سر په بله لوبه کې هم اسرایلی لوبغاړي د کاناډایي جودوکار آرتور مرګیلدن لخوا مات شو. د جودو نړیوال فدراسیون د تبعیض ضد پالیسیو په برخه کې ډیر پریکنده عمل کوي او وروستیو کلونو کې د اسرایلي لوبغاړو د لوبېدو له حقه په کلکه ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران یو شمېر لوبغاړو هم پخوا کلونو کې له اسرایلي لوبغاړو سره له لوبو ډډه کړې، یا یو د ورمخکې لوبې قصدن بایللي څو له اسرایل سره مخ نشي.